ژغېدله. ځینې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې دغه پر ش شاعران دي خو پر ش ژغېدلی نه شته. د دې علت دا دي چې دوی په هغه شعر باندې سم پوهېږي نه. غوښتنه یې وه د ډېرو ملګرو چې موږ باید په شعر پوه شو. په دې اساس باندې د ځوانانو فیصله وکړله چې د شعرپوهنې یو کورس را شروع شي. نو بیا په دې کې ټول عمده ټولنو غړي هم آزاد کسان ټول کولی شي یو عام اعلان مو ورته کړی دي. په دې کې تقریبا د 15 کسانو پورې دا وخت ګډون کوي.
د دې درس په جریان کې به خامخا د ځینو ځوانو شاعرانو پر شعرونو باندې انتقادونه هم کېږي. آیا دوی انتقادونه مني؟
بالکل. زه تاسو یوه جالبه خبره وکړم. که څه هم خپله د شعر پیژندنې د کورس په جریان کې خو لا انتقادونه نه کېږي د شاعرانو په شعرونو باندې، خو د روحي ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې ما تاسو ویل چې د کره کتنې پروګرام یې کله چې موږ اوسنی حالت د 15 کاله مخکې حالات سره پرتله کوو یو عجیبه محسوس بدلون راغلی دی. 15 کاله مخکې چې به کله مته پر شعر باندې کره کتنه کېدله یا به پر ګزارش باندې چې د تېرې غونډې ګزارش به په غونډه کې لوستل کېدې پر هغه به کره کتنه کېدله، یو ډول عکس العمل به د اثر لیکوال شووی چې هغه به کله کله سړی ډېر خفه شو چې دا ولې دلته د کره کتنې زغم نشته. خو د تېرو 15 کلونو په جریان کې په پرله پسې توګه د کره کتنې په ارزښت باندې ځوانان پوه شول. اوس حالات داسې راغلی دی چې کله کله خو داسې پېښه شي چې د یوه شاعر پر شعر باندې ډېر بحث ونه شي او ډېر نیمګړتیاوې په ګوته نه شي، هغه خفه شي وایي زه په دې هیله یم د پلاني شاعر پر شعر باندې ډېر وغږېدله.
بله، یعنې په حقیقت کې دغه ځوانان د شعر په اړه تجربه په همدې د کورس په جریان کې پیدا کوي او د روحي ادبي بهیر په غونډو کې هماغه خپلې تجربې له نورو سره شریکوي.
لازمه خو دا ده چې اول تیوري ولوستل شي وروسته بیا په عمل کې کار وشي. کنه نو موږ مشروع کړی د عمل څخه وایو، مثلا په روحي ادبي بهیر کې به مو عملي د کره کتنې غونډې درلودې. وروسته ځوانان وویل شنو چې په عمل کې موږ کار کوو باید په تیوري باندې پوه شو. اول باید په تیوري پوه شي وایي.
د شعر ترڅنګ تاسو په آینده کې د نثر خواته هم پاملرنه کوي او که یا دغه کورس په یوازې دغه د شعر پوهنې په اړه روان وي؟
نه، د روحي ادبي پروګرام داسي د ډېر وخت څخه په پرله پسې توګه باندې د دوډون کوونکو یا د ځوانانو هیله دا وه چې موږ باید په بېلابېلو ژانرونو باندې پوه شو، خو له بده مرغه زمینه برابره نه وه. اوس په کندهار کې زمینه برابره شوې ده. روحي ادبي بهیر ملګرو یو ځای پیدا کړی دی چې هغه د همدغه بهیر دپاره ځانګړی دی او په طبیعي ساته کې دوی کولی شي هر وخت دغه ځای ته حاضر شي او په دغه ځای څخه فوق العاده زیاته استفاده وکړي. اول مو د شعر پیژندنې کورس شروع کړ ځکه چې دلته زیاتره شعرونه ډېر لیکل کېږي. په نورو ادبي ژانرونو کې هم کورسونه په نیت کې دي. ځینو دوستانو ژمنې کړي دي، ځینو نوکونه لا برابر کړي دي، نو هغه به پر خپل موقع باندې چې دغه د شعر پیژندنې پروګرام ختم شي بیا به په نثر کې کار کوو او د نثر په کې به بېلابېل ژانرونه باندې مثلا پر طنز باندې، ډرامه باندې، لنډه کیسه او ځینې نور ژانرونه کې به دلته کورسونه جوړیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
یو وخت یو چا ویلی و چې ښکلا یو ځواک وبوله او مسکا د دې ځواک توره. خو ورینه څیره او مسکا یوازې مینه او ښکلا نه زیاتوي، بلکې له روغتیا سره هم مرسته کوي. په دې اړه د یوې تازه څیړنې د ریپورت خلاصه وژمه رشیدی را اوروي.
مسکا او خندا د بنیادم عمر وګدوي. دا خبره په خو هم کېدل چې هغه کسان ممکن اوږد عمر وکړي چې ورینه څیره لري او مسکا یې د سترګو او شونډو کورته په اسانه ورځي. خو اوس د ساینس پوهانو یوې سروې هم تایید کړې ده چې ورینی او خندان کسان دا چانس ډیر لري چې اوږد عمر وکړي. د رویټر له راپور سره سم د امریکا په میشیګان کې د وین پوهنتون د استادانو یوې ډلې د اوږد عمر او خندا د رابطې په اړه څېړنه کړې او دا ور معلومه شوې ده چې خندا د عمر د اوږدېدو یو عامل بلل کېدای شي. دوی د خپلې څېړنې لپاره د ځینو کسانو عکسونه چې 50 کاله پخوا اخیستل شوي وو وموندل او وی کتل چې هغه وخت به کومو کسانو ډیر خندل، کومو لږ خندل او د چاچا تندی تریو. د وین پوهنتون استادانو په دې ډول د دغو کسانو د ژوند په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو مطالعه پیل کړه او په پای کې ور معلومه شوه چې هغه کسان چې نموسکي کېدل په متوسط ډول 2 کاله او 9 میاشتې عمر کړی وو. هغوی چې تر څه حده به موسکي وو متوسط عمر 15 کاله وو او وی چې تر نوري ډیر خندل په متوسط ډول 9 کاله او 9 میاشتې عمر وکړ. دغه محققان وایي چې د ترینګلو کسانو او هغوی ترمنځ چې همیشه خاندي او رینه څیره لري د عمر په لحاظ په متوسط ډول 1 کاله فاصله موجوده ده. دوین پانتون محققانو تا دیدی تیرین پا وقت دا پتا هم ولگیده چه یوازی حق موسکا یا خنده دا عمر پا وگدیدو که برخ خیصلیشی چه دا دروغ نوی بلکه دریختیاوی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخاوری
د پښتونخوا د اوسیدونکو په باره کې مشهوره وه چې دوی د ټنګ ټکور ډیر مینوال دي او دوی د خپلو حجرو ماشامونه بې سندرو بې ټپو او بې منګي و ربابه نیمګړي ګڼي. خو اوس حالات بدل شوي دي. اوس په دې سیمه کې د ژوند نغمه د ګناهګار بنده غوندې اسکیرلې او پریشانه ده. زموږ همکار هارون پاچا چې په خپله مشهور سندرغاړی دی په پېښور کې د موسیقي د اوسنۍ بدې ورځې په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی.
د تیر یو کال راسي په پېښور کې د ترهګرۍ د پرله پسې پېښو له کبله د عام ولس ژوند په ټپه ولاړ دی. خلک یریدلي تریدلي ښکاري. لارې کوڅې او بازارونه خالي شوي دي او د کاروبارونو هغه زوړ خوند پاتې نه دی. په داسې کې پښتو موسیقي او هغې سره تړلي کاروبارونه هم ډېر زیانمن شوي دي. پېښور د یوې مودې راسې د پښتو موسیقۍ مرکز ګڼل کېږي. دغلته به هنرمندانو رنګ رنګ موسیقۍ جوړولې او د کیسټونو سی ډیز او ډی وی ډیز د لارو به په ټوله نړۍ خورېدې. د پېښور په سینما روډ د پښتو کیسټونو او سی ډیز د ټولو نه د غټ دکان اوډین میوزیک هاوس مالک حاجی شاهد خان د خپل کاروبار حال سداسې وایي.
تکلیف ملاوی کی دغه ته بو کی کنه او بس مونږ لګیو الله په اسا لګیو بس مونږ دای چې کاروبار مو بالکل نو اسم نو دی بس اسه په ټیم پاس کی کولو کنه مکمل مونږ یو کال لار مکمل ځای شوی دی. کاروباری سات سره مو نو فکر هم ډیر لوی نقصان رسیدلې دی. مونږ کاروبار بالکل زیرو سره رسیدلې و کنه جی. اوس دا الله کرم دی چې الناس دې ښه شوي دي او رو رو کاروبار هم ښه کېږي لګیا دی او مطلب یې ښه طریقه باندې کنه جی. حکومت طرف هم مسئلې مونږ ته لږ سہولت دی. مخکې حکومت طرف هم سہولت نه و. اوس دا چې رو رو ان شاء الله تعالی ښه کېږي لګیا دی حالات ښه کېږي لګیا دی او مطلب خلک
پېښور سره نږدې نوخار کې یو بل د کیسټونو د دکان مالک سہیل خان خپل جڑا فریاد سپدې ډول کوي.
موږ د پښتو کلچر لپاره ډېر کار کړی دی میوزیک په حواله سره. په حاضر ټیم کې دومره لاس کې روان دی د دې حالات چې کم نن سبا روان دي. خپل کاروبار پرې خو ته روان یو چې بالکل کاروبار شته نه او بالکل پیره کې مونږ نن سبا چې کنا خپل ژوند هم تیرو. کاروبار خو زمونږ بالکل ختم دی. دا پروډکشن زمونږ ډیر ښه پروډکشن او څنګه مخکې مونږ تقریبا 100,000 کیسټ چې کنا منتھلی مونږ کولین. اوس نن سبا چې کنا چې لږ زره کیسټ هم او خپل زمونږ لپاره اوس مصیبت دی. مخکې د پښتو پروډکشن والا تقریبا 100 کسانو اوس ټول پشمار وو کسان پاتې شو.
پېښور کې میشته یو نوموړی میوزیک ارینجر او د خپل آډیو سټوډیو مالک ارشد علی په خپل کاروبار د پریوتی بد اغیز ذکر سداسي کوي.
دې واقعیت سره د تماکو سره د دې تجربه سره زموږ په کاروبار ډیر زیات اثر پرې وته دي. د دکانونو باندې د پم شوځنې شوې دي او هغه په دغه لاره د فنکارانو غریب نه پروګرامونه چې کوم په فنکشن کېدل اغم ختم شو. ریکارډینګ په کېدل اغم ختم شو او هغه سره زموږ د فنکارانو چې دي زموږ د سټوډیو چې کوم دي د سټوډیو سپیشلیست سټوډیو چې تقریبا څو سټوډیو په کې بالکل ختم شو. سټوډیو بند شو نه تنه خبر کې او چې کوم دي هغه غریبانو ته دي بس ډېر زیات بد حالات دي. کاروبار نه بيخي نشته. دې واقعیت نه مخکې ډېر خبرو افغانستان نه خلک راتلل لغوی لپاره موږ کار کولو. پېښور کې البن ډېر زیات کار کېدل. اصل کې کوم دا علاقې دي مختلف سوات کې بر مخرسدو دا کوهاټ دی کوهاټ نه مخکې هم وو دی. دلته به البن شتون هغه ټول علاقې خراب شوې. هغې په وجه دا البن ریپورټ کېدل هم ختم شو ډېر زیات. نو ظاهري خبره ده هغه ټول بېل خراب شو. اوس بېسم شتون
ضرورت د دې خبرې دی چې په پښتنه سیمه امن یقیني کړی شي او دغه شان ولس د خپل ژوند او خپلې موسیقۍ په خوږو پوه شي.
I'm not afraid.
بلخ مولانا جلال الدین محمد ویلی دی چی انسان د هر څه له بیې ځان خبر ساتي، خو له خپلې بیې نه خبره پاته دی. د جاپان د نوي صدر اعظم په زړه کې هم لکه چې دغسې یوه خبره ورتېره شوې، او د دې په ځای چې د جاپان د ترقۍ د اندازې په معلومولو پسې وګرځي، په دې فکر کې لوېدلی چې د دغه وطن د خلکو د خوشحالۍ د اندازې پته ولګوي. نور حال وشما رشیدی راکوي.
د جاپان د حکومت لخوا په لومړي ځل یوه سروې ترسره شوې چې دا معلومه کړي چې څومره جاپانیان په خپل ژوند کې خوشاله دي او که خوشاله نه دي نو علتونه څه دي. د دې سروې په اساس په هغو جاپانیانو کې چې تر اویاو اوښتي، یوازې په سلو کې څلور څلوېښت خوشاله ژوند کوي. د دې سروې له نتیجو سره سم د عمر په لحاظ په څو دېرش کلونو جاپانیانو کې د خوشحاله کسانو شمیر تر نورو ډیر دی. هغه جاپانیان چې د دېرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمر لري، په سلو کې یو شپېته یې ژوند په خوشحالۍ تېروي. د سروې د پایلو مطابق په جاپان کې کشر کول تر مشر کول د خوشحالۍ احساس ډیر کوي، او د عمر په زیاتېدو سره د خوشحالۍ د کمېدو وجه دا ښودل شوې ده چې بوډاګان د جاپان د تقاعد او طبي خدمتونو له سیستمه راضي نه دي. د سروې دا هم وښودله چې ګڼ شمېر جاپانیان د اولادونو د روزنې او د کار د پیدا کولو په اړه اندېښنې لري، او دا اندېښنې په دومره اندازه دي چې د دوی د ژوند په خوشحالیو یې سیوری اچولی دی. د جاپان اوسنی حکومت وایي چې تیر حکومت ډیره توجه اقتصادي ودې ته کوله، خو په کار داده چې د خلکو خوشحالۍ ته ډیره توجه وشي، او له همدې کبله نوی حکومت د خوشحالۍ د اندازې د معلومولو سروې ترسره کړه چې د خلکو د اندېښنې ځایونه وپیژني، او بیا د هغو په اساس داسې پالیسۍ جوړې کړي چې د خلکو خوشحالۍ ورسره زیاتې او اندېښنې کمې شي. دغه سروې چې نتیجه یې تیره اونۍ اعلان شوه، د مارچ په میاشت کې ترسره شوه، او له 15 کلونو تر 90 کلونو پورې د مختلفو عمرونو کسان پکې پوښتل شوي دي.
دودونه او نظریې د یو وخت اړتیاو ته د ځواب ورکولو لپاره رامنځته شي، خو وروسته بیا د خلکو دا هیر شي چې دا پلانای دود خو یې د یو ضرورت د پوره کولو لپاره منلی و. وروسته بیا رسم و رواج یوازې د دې لپاره منل کیږي چې پخوانو همداسې کول. دا نو هغه وخت دی چې پخوانی فکر او دود د اوسني انسان د پښو ځولنې شي، او د یو وخت د مشکل واروونکی د بل وخت لپاره په مشکل جوړونکی بدل شي. د عبدالله پیکار په دې شعر کې چې اوس دی په خپله راوروي، د وګړي په مقابل کې د وروسته پاتې ټولنې د دغه جبر انځورونه هم وینو.
پختنه نشم کړه، زواب زما په لاس کې نه دی، عجیب ژوند دی، خپل حساب زما په لاس کې نه دی، عجیب ژوند دی، خپل حساب زما په لاس کې نه دی. زما د کلی روایت زما رضا نه منی، زما د کلی روایت زما رضا نه منی، ژوند به کوم خو انتخاب زما په لاس کې نه دی. خو پما دل مرس پیچل مزدک هم ړنګ کړي، تا خو پما دل مرس پیچل مزدک هم ړنګ کړي، خوستا منبر او ستا محراب زما په لاس کې نه دی. چې زما روح کې د حسن موسیقي غږېده، اوس هغه ردم او رباب زما په لاس کې نه دی. په دې هم پویم چې شیطان را سره سوله نکړي، خدا هم وایم چې شهاب زما په لاس کې نه دی. اوس خو به خود را باندې پخید دی بی قیزی اسونه.